السلام علیکم لس بجی شوی د دې سات خبرونه د پاکستان د پوز لوی درسیس تور پورې کړی چې د افغانستان خاورا د نورو پر ضد د تورېستي بریدونو لپاره کارول کیږي د پاکستانی پوز د مطبوعات دفتر یا ایس پی آر دا څرګندونی کوټه ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال عاصم منیر له تلو وروسته خبرې کړې دي پرې خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي تر دې وړاندې هم بیا بیلو پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړې چې افغان خاوره د ترهګرو په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي خو طالب چارواکو دا څرګندونې رد کړې دي د پاکستاني پوځ د لوی درسیز د نویو څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي خو بیا لا بیرو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوال وژلې ده د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنه خښوي ده پاکستانی رسنیو لیکلي داوزی په پاکستان کې په ویلا بیرو بریدونو هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ویلو دا چې له دې وړاندې هم په خوست پکتیکا ننګرهار او کونړ کې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي او قومندانان وژل شوی دي د ایران زمي ورسنوي پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو صلاحکار ویلي دروال مریسکال په لومړي څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده محمد مهدی جوان مرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي اساسي صلاحکار دی ویلي دی چې په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي جوان مرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنگلاديش نه د کرکټ دویم شل اوریز سیالي وګټي افغانستان پرون ونه توانې چې خپل لومړی شل اوریز سیالي کې کوربه بنگلاديش ته ماتې ورکړي د کرکټ بورډ وایي سید نسیم صدر ته تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه مختاس ونګټ هغه تاس وګټو او مخته د بیټینګ دعوت راکړه د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجيب زدران او محمد نبي او بیا روستا عظمت الله عمرزي او محمد نبي خیمل ارتیاوی او کی او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکی
افغانستان پرون دی 155 منډو هدف ټاکلی او خو بنگلاديش وته وانید ورکړل شوی هدف پوره کړ دوه هیوادونه بخپل دوی مشل اوري د مسابقه سبا وکړي افغانستان ته وانید لې تر دې مخکې له بنگلاديش دی ورزنیو یا 15 اوره مسابقه ولړې او غټي د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هندون کې د عراق د حشد الشعبی ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې محصلانو د امریکا پر په هندونونو لې یړغل یا لشکرکشي سره تشبیه کړي او ویلي دي چې په هندون کې د حشد الشعبی د پوځي ځواکونو حضور نه مني دا که په ملکی جامو کې وي هم پوځي جامو کې د تهران په هندون د محصلانو فعالانو ویلي دا کار د ایران د په هندونونو زپل دي د حشد الشعبی د خون او روزنې مرسیال حسین موسوی بخاتی تیرونه تهران ته د سفر پر مهال د تهران په هندون رئیس او استادانو سره په خاکره توافق او همکاری خبر ورکړو د ویری وجه د عراق د حشد الشعبی په وزارت د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هنتون ته لیګل کیږي او د روسیې استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت بریښنایی تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوې ده پر وادم کو نو سچینوک تور د چره د بریښنایی تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې د روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله امریکا د متحده ایالاتو فدرال څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی او اټکل شوې چې وادم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړي وار حاضر کړی شي اته څلور کلن وادم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو له خوا داسې وختونه ول شو چې حد څخه کوله 15 ډول الکترونیک پرزو سره روسیې ته واوړي څارنوالان وایي ځینې د غبرېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو بل خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو او دا به هم وورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په خځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي او دا بندیزونه به بل اخر افغان وګړي ستړل کړي لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازای
الله جل هو الله تعالی خلیفہ
استاد پدس یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر وړاندې او په دې وروستیو کې اکثره د منګو تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پو انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کې انجلې وی کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي
جو
دا وضعیت کم دستی دوام مکاده با پا افغان کورنه باندی افغان زدکون کو باندی چومره بد ناور اثر نور لا زیاد وکری اوه دا با جبران سی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم سخا یو طولانه باید تقریبا یعنی یو رز هم شاید پاک دیشی لاخبه دا یو نه یا دیمیاش یا دیکلونه دا خور بیر زیاد دا تاسو ګورئ داسې هېوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي اګر چې د اقتصاد له نظره د تجارت له نظره د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صادر کړي مثلا په لومړی کې خراب لري بیا هم دوی علم نه پرېږدي حتی ورځې نه ځنډوي حتی تاسو ووینئ زه تاسو ته ژوندی مثال درکړم د جاپان هېواد باندې څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې میلیونونه خلک ووژل شول هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازان ته دا امر ورکړی و تر څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونو یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي دا خپله یو غټ ثبوت دی دا شونې موزینې انځورونه په سوشل میډیا یا رسنیو کې وینو تاسو شاید کتلي وي چې اکثره سنفونه تاسو ویني چې سنفونو کې اوبه روانې وي سیل ته راغلی وي خو دوی ماشومان ناشته په اوبو کې درسونه وایي ښوونکي ځي حاضر وي هغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي دا خپله دې باندې دلالت کوي نو موږ باید نورو هېوادونو څخه درس واخلو فکر واخلو او د علم مثلا د علم ته ډېر زیات کار وکړو علم کې یوازې دا ځینې هېوادونه دا فکر کوي چې په علم کې که چېرته موږ یو ورځ دوه ورځې ښه شاته پکې کړو دا په دې باندې چې موږ یو کار شاته پکې کړو نو راځو موږ وګورو تقریبا د شپږ سوه اووه سوه ورځې کېږي چې موږ د مکتبونو دروازې بندې دي البته د نجونو لپاره هغه څوک چې تاسو وګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي یا د قهداد جوړوي هغه مور ده تاسو وګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بېسواده اوسي دغه زوی به اکثره کم ټولنې ته وړاندې شي برعکس تاسو هغه کسانی چې وګورئ دا شاید خپلې دې یوه ژوندۍ مثال ده هغه میندې چې باسواده دي هغه خویندې چې علم لري یا استادانې دي یا مثلا چې ډاکټرې دي د دوی هغه اولادونه چې دي هغه خلک هغه میندې چې سواد نه لري مثال یا ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري د دوی دواړو اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده دا ولې دا په دې معنا چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده که چېرته مور باسواده اوسي د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو یې دا ټولنې ته ښه وړاندې شي یو ښه میجر تصویر ولري یو ډاکټر شي یو ښوونکی شي تر څو مثلا یو ټولنې لپاره د خدمت جوړه وګرځي خپل ځان لپاره کورنۍ لپاره حتی ځان لپاره بالاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی د ولري چې اسلامي هېواد ده او تاسو وګورئ دا څه ډېر اسلامي هېوادونه موږ یو چې په شپږ څلوېښت فیصده پنځوس فیصده یا مثلا تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو د مصر هېواد اوسنۍ نړۍ کې د اسلام د مرکزیت هېواد په نوم یادېږي تاسو وینئ تاسو سرچ کوئ تقریبا لسهاو لسهاو محصلین په الازهار پوهنتون کې درسونه وایي خپل او په ټول پوهنځي کې مدور لس نورو علومو کې مثلا دوی نقش لري انجینري کې دوی درسونه وایي اگر چې هغه هېواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادېږي یعنی عربستان دا سوګره سعودي عربستان دا اندونیزیا دا سوګره دا یو دونه دی موږ په افغانستان هغه څوک چې مثال د دې ډول چې موږ اسلام هېواد د خدمت به د دې کار ممانعت کړو موږ وایو چې دا کار اسلام خلاف ده یا مثال دوی وایي چې دوی په البته داسې نه وایي چې اسلام خلاف ده بس په موږ په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم جوړ شي موږ هم دا کار کولی شي خوشبخته دغه وشي خو موږ باید البته زما هغه غوښتنه دوی څخه دا ده چې راځئ اسلامي هېوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت ډول باندې وګورو چې دوی څه کوي دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي څومره فیصدي خزینه دوی په دینونو کې یا ښوونځیو کې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي دما ورکي هغوی هم یو اسلامي هېواد ده موږ هم اسلامي هېواد یو که تاسو وګورئ دوی په اسلام کې نوم لري سعودي عربستان تاسو وګورئ میلیونونه خلک هلته حج ته ځي مثال د الله د حکومت د موقع کم لري مغوی په تحصیل باندې خزو په ځکه باندې کوم بندونه نه دی لګولي هغه کار او ټکی نړۍ سره خبرت کې د شوی ان زیات اندازه خلک دوی باسواد او تاسو ګورئ تقریبا د شپږ څلور ساعته شته یو څه خلک دوی باسواد دي په تاسو سره زموږ هغه نړۍ نه شپږ څلور نه درکې زموږ نړۍ نه خلک نه سره ټول کې تقریبا څلور څلور چې دوی مونږ نه پاره کې زموږ ټول باسواد او تاسو ګورئ دا په هغه ډول هغه څه چې موږ دا وایو چې موږ یو ورځ ولري اوسه ځبان یو د ګورې چې درځلای تقریبا ټول کار دي مشهري دا هیڅ د سچینو څخه مسلمانانو په خپل لیچو ترجیح ته دوه به هغه ځات شرف کړی دا هغه څه چې دا ټول بمب استعمال شوی صحیح نشي چې افغانستان نو جګړو ځپلې باندې چې کله نه څه زمين جوړې په دغه موږ به هغه نه کړو موږ هیوا دې سماره باندې اوس هم دې پرسد جوړه مثال موږ به دې پرسد څنګه کا واخلي په هغه برخه کې موږ پیشرفت کړو دا ځنه ته هدف کې پیشرفت هوا چې دا غا او غا علم د خو هدا چې په خو هوي او دې لښ د چې مهم را دي خزانه او مخ دې ځان مهم ده هغه په اقتصاد کې مهم ده هغه په هر سکتور کې تاسو ګورئ ماته ډیر جالب وایي یا څه ما یو ځل ولیدل په سوشل میډیا کې په اطرافو کې یو لارځي خپل لوري مریض ده شفاخانی ته وي دې دې په سفر دي چې خزانه ډاکټر دې لپاره پیدا شي هلته ورته وایي آیا دلته خزانه ډاکټر شته دی دغه ته وي لازمه کار جوړ باندې علي متاسف کړه یا په ما خونه کې کړای ها ورته تاسو څنګه کې کړنه خزانه ډاکټر پر څنګه ګرځي
bale
da mun da dira wa ta kharcha mun da manan da manu chi misal mun da khoro mun da lakchar da ki ni nare na dakar da mun da manan da mun da gera ki chi da da manu chi misal ayen da ni chi no a chi da dakar pa se gerzi a chi da engineer pa se gerzi pala me man na gore yo i ra khone da nare na dakar da ki ni pala me man na gore chi misal کس شفاهانی دلاله شي شول نه نه اوسي خو په زور په لور دي تحصیل وکړه لور مبارزه وکړه کار وکړه په خور دي تحصیل وکړه ولې دا څه چې رامنځته شي بس انا په ټول کورنۍ کې حتی زه د خپل کورنۍ څخه ویل شم چې ځینې محدودیتونه شته دي چې البته وځه شوي دي او موږ خویندې یا زموږ میندې نشي کولی چې تحصیل وکړي
که راسو دې ته تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپل په خپل نجونو باندې درس نه وایي بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلي دي کورنۍ پر ځای د دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادي اقل کې ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي کم خو یو څه دوی زده کړي
تاسو ګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدودیت په دې باندې وځي چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نشي یا پانتون ته لاړ نشي جالبه خبره دا ده چې دوی اکثر وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی ورته کور څخه ونوځي یا په مدرسو ته هم لاړ نشي نو دا ممانعت هم دی وځي چې هر څه مکتب مثال ښوونځي یا پانتون څخه ته دا مدرسې مثال له اسلامي غدا یا دا او علم ذکر شول دي په دیني له دا خاصه په هر چا باندې نو علاوه په ټول علوم فرض دي تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ايها الناس ايها الذين قديما راغلا قديما چې دي کې ټول شامل دي څه دي چې اي نارینه او یا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوی دا قديما بخش زهاله کله چې دي خزي مثلا د علم په اړه راغلي دي نو ټول د څه راغلي دي چې دا ټول انسانان ته ټول بشریت ته دي اشاره ده نو یو واضح آیت تاسو ورې چې قران له شانتي ول شوی دي بسم الله الرحمن الرحیم اي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نو تفسیر دې راځي دا چې آیا هغه څوک چې پوهیږي تر هغه څوک چې نه پوهیږي برابر دي دا د دې معنی ده مونږ ته ډېر لوی درس دی برات خپل معنی چې مونږ به تاسو نه وی کنه نه وی تاسو به وګورئ هغه په هغه چې کې دي نو که چې دا هغه نه نه هم به خپل تحصیل ته ولوړ شي دا نه ځان نه هم ویلات کارو کې پر دې باندې پښتنې په قرآن باندې دي په تاسو سره دا څه څه شته دي خو دا د مسله په اړه ده ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسواره نه لري دا څه نه کولای شي چې انسان خپل ټول تحصیل ورتي حتی دا شو غوړی مطبخ نه مونږ په ټولنه کې ډېر وخت تاسو بارو کې تاسو د هیګي ما سر بل الله تعالی په نړۍ باندې هم د دا مغزور ولې کې چې انسان ته ولې په وخت نه ځه او زه کار وکړه مونږ کار ته ضرورت لرو انسان مونږ پیسې ضرورت پیسې راوړه حتی دا مطلب لري چې کېږي په هغه وخت کې چې ځا هغه دومره فکر نه لري نو دومره سوال کوي کوم مجبور د مطلب دی دی اما هغه چې سبا دا به سوال شي نو سبا به کومه کورنۍ چې دا مسل تشکیلې وي پر دې دی کې دا په خپل ځان سره درس ورکړي او دا په ځان سره دی مجبور دی ګان پر دې یاره ځینې په ځواب کې ځینې چې موږ هم فکر دی او به سوالانه کې دا خلک شته په ځواب باندې جواب یا دین په ځخ خپل نیو کړو چې پیږي په چې پلانې نه فار علم په لاس سره ورغلا په دې مثلا مقام یا موقع دا هغه خلک شته دا کوي چې اکثره به درس په دغه فکر نه لري
بله استاد په دې ورسته یو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پس لګي مثلا درسونه دوی مناسولې کارت پر نه خودل سولې تفریح پارکونه نه مناسولې ورزشي کلبونه نه مناسولې نه وای تازه یو بل امر سوي د نور د سنگارتون تم نه دي تاسو په نظر دومره قیدګيري دومره تنګول بل اخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبور کړی کله چې په ټولنه کې دی ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنخستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لار نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي، په خپل یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
بالکل
مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د جنو د ذکر پاکل خبرې وشولې او لمک سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.
ده آزادی ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازری رادیو د نن ورځې ملمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې لنوم او ژغسره شاید آشنا و وسی ل د مغشت دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن تچیر ما د نو اپاس لاندې پرته ده دیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بلاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالو ما دا غین به کابل ترالم په 1950 کې د اریانا د مطبع رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کو به د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب له دې تصور کوره تاسو ولسوال شوي په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل. تاسو هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون شک چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضی انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شو په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوم او به زه عمل ته وم. چون به ولایتي کمیټه جوړ شول په ولایتي کمیټه کې هم زوم په ولایتي کمیټه کې به نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم. تقریبا به وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والی وم ولایت مې کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو به زه بندي شوم. دوه نیم کاله په مابس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تاسو سبا او زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زم اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد او آریان داس ډیر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکی زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم او بل اخر زه هم بندي شولم.
د ترکل
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګ پورې
امغه دورې په ارتباط راته وایست. څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوری و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مگر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یک تازی شروع کړله داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه ډېر لسویو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای وبې هغه به ماته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې پنځوس خازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دوی ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانو راتله په غوي باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړې په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما د سی ډیر زت چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوس کوچې دی زه په قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالی م د سرکانو نو دا سی ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار مګر دغه څه چې لک شانتی ما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په محل د کرزي سره په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله د مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغو اقتصاد بل ډول وو او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغو دی نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولوستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرزن آلته لینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچې شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده او د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیات لوی خلا دا و چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل مراوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې او په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې همدارنګه، نو دا ډیر لوی ستړی وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوی وو، فسادم نشته او دغم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالی جگیگی، دوی دعوائی دو بخاطر دا کار کئی. بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي لطرف کریډیټونه، دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې. نو دا نوی ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو د کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډیر ښایسته غرونه درلودل او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زموږ پسونه و، زموږ پرځان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټول نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه. جنگونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفین، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او د را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500 او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو، ولاړو لاسونه جکړل او موږ هم ولیدو. موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، د سرکاڼو ولسوالۍ چون الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر زیات بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشد د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و،
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و، او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي، ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خوري، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې نه، تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده، کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزن هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زگزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بل خاطرم لري
اخر خبره تا کومه چې دغه داوود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و پنځوس کې دغه کال په دی اول کې یا د کال په بل کال په اخر کې د کونړ ته راغې. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه ویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله، ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی و په کونړ کې چې ښه راغلی و. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې، زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژنې داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلې وې دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
بام پر سر پیار وائی سلام نا. Jamie, when